طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره د دغه هیواد په سوداګرۍ کې راکړه ورکړه کې بدلون راغلی دی. د هند سوداګر وزارت له تازه شمیرو سره سم له افغانستان څخه د هند واردات زیات شوي، خو د هند صادرات افغانستان ته بیا کم شوي دي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بارسر محمد علي سیف د یک شنبه پورز ویل چې د دې ایالت حکومت به دوه پلاوی افغانستان ته واستوي چې له کابل سره خبرې وکړي. د محمد علي سیف په وینا د پلاوی د دې لپاره کابل ته استول کیږي چې د خبرو اترو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي. دا پرمختګ په داسې وخت کې شوی چې په پاکستان کې د ترګری پیښې زیاتې شوې او اسلام آباد تل د دې بریدونو پر هغو ناقانونه ډلو اچولې چې د پاکستاني چارواکو په ایده په افغانستان کې فعال دي، خو د افغان طالبان حکومت دا ایده په کلکه رد کړې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځنی ختیځ په سفر وتلی او اسرائیل ته رسیدلی دی. ښاغلی روبیو چې د منشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځنی ختیځ ته روان شوی، ماښام د تل ابیب په بن ګوریون هوای ډګر کې د اسرائیل د منځنیو چارو وزیر سره کتلی دی.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه، زه سید شنوار یم او لوی متفاوت زاویې د ونی د پیښو تحلیل ته ځانګړي د ازادۍ و مورست مرابول. نن خبرېږي چې په هند کې د نړۍ تر ټولو ستر مذهبي مراسم روان دي او 400 میلیونه کسان ورته راشي. افغانستان کې سږکال درته د پنبې د حاصلاتو په ډېرېدو هم راپور لرم او له ایران سره د زعفرانو د قاچاق په اړه د طالبانو له ناندریو هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سر ټکي. افغانستان کې ترهګرۍ ته یو وار بیا د سیمې او نړۍ اندېښنې. پاکستان، روسیا، امریکا، افغانستان نه د داعش ګواښ ته اندېښنه لري. طالبان وایي تراګر خو موږ ته هم له پاکستانه را روان دي.
په پیښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاده توګه فعالیتونه کوي او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس.
ځوانان ناامیده شوي دي، اقتصادي وضع خراب ده، لهذا د داعش لپاره یو ډېر ښه فرصت برابر شوی دی. فضا برابره شوې ده چې نوي غړي ونیسي او په مختلف ځایونو کې خپل عملیات وکړي.
د ترامپ په اداره امریکا ته د افغانانو د انتقال فشارونه. د افغانانو د انتقال سازمانونه او کانګرس ګڼو غړو له ترامپ د غل خارجه وزیر او دفاع وزیر نه غوښتي چې د افغانانو تر وستلو لړۍ بیا پیل او چټکه کړي.
امیدواری شته ده چې د افغانانو سره سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنی حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي.
د اتلانو د نړیوال جام پر لور د افغان اتلانو بختور پل. افغان لوبډله لاهور ته رسیدلې او د سیمې او نړۍ په کچه یې په اړه وړاندوینې شوي چې افغانان سیمې فاینل ته ځي.
چمپیونز ٹرافی کې څومره غټ ایونت نو دا عمره غټ تیارې ده دا ایونت د پاره ونه شلو خو دا به یو چې زمونږه لکان ټیلنټډ دي او زمونږه لکانو کې ټیلنټ شته دی نو چې کله ټیلنټ درکې تب انستانه به پرفارمنس برازي خو یو څه شین د افغانستان اگینست کوټ په دغه چمپیونز ٹرافی کې د غزنفر انجری راغلا بل یو څه چې د افغانستان خلک ورته ډیر په سوچ کې دي هغه په پاکستان کې د غټ رنزونو کول دي او سپیشل زمونږه میډل چې څنګه د میډل آرډر هغه کې حشمت دی او رحمت دی دغه لکان لکس دو دي.
ازما له نظر ادا افغان کرکټ ملي لوبډله لپاره ډیر زیات خموقې ده چې دوی دا ځل 3-0 په خپل ګروپ کې بریاوي ترلاسه کړي او سیمی فائنل ته لاړ شي. که سیمی فائنل په دوبۍ کې راځي او که په پاکستان کې راځي، افغان لوبډله د دې وړتیا لري چې دغه سیمی فائنل یا له نیوزیلند یا له پاکستان او یا هم له هند له هر چا سره کمخ کیږي وایي ګټي.
او په گاوند کې د جلاوطن هنرمندانو سیریال جوړونه. څو هنرمندان اسلام آباد کې د هغو افغانانو د ژوند تریخ انځور په سیریال کې خوندي کوي چې له سقوط وروسته د غلطه د ژوند ترخې شپې قبول کړي دي.
په یو اتاق کې په یو کوټه کې ژوند پوره زندگی دلته تیری هلته څنګه ژوند په افغانستان کې دلته څنګه موږ هغه حقیقتونه رابرسیره کړي دي. هغه حقیقت چې څه دی هغه مو راغستی دی او تاسو ته وړاندې کوو.
دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا د هغه په بیس باندې جوړ دی. نو امید لرم چې تاسو به ډیر خوښیږي ولې چې موږ ډیر زیات محنت کړی.
په تصویرونو کې هم ګورئ زیشان خان تلاش زمونږ د هیواد وتلی ستوری په دې برخه کې ډیر زیات زیار وباسي د ډایرکټ چارې او همدارنګه خپل نقش هم لوبوي او دا حقیر او فقیر بنده لګ لګ د کیمرې په برخه کې ورسره مرسته کوم. نو واقعا دا هغه څه دي چې زمونږ ټولنه دې ته سخت ضرورت لري.
بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې تیره اونۍ د پاکستاني استازي په شمول د ملګرو ملتونو امنیت شورا ګڼو غړو افغانستان کې د داعش او القاعده ترهګرو د ګواښونو خبرداری ورکړی، بلخوا طالبانو د کندوز ولایت کابل بانک څنګه کې پر خپل کارمندانو له ځانمرګ بری درسته ویلي. افغانستان ته د امنیتي پیښو اکثر عاملان د پاکستان له خاورې راننوتي دي. پاکستانی استازی منیر اکرم چې پخوا به د طالبانو ملاتړ کوو او اوس ورته سرچپه شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې تازه ناسته کې په ګوته کړې ده چې دا مهال افغانستان کې د داعش د جلب و جذب چارې ښه په درز روانې دي او نورې ترهګرې ډلې هم له هغه ځایه سیمه کې ترهګریزې پیښې تنظیموي. خو د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د پاکستان د استازي منیر اکرم وروستۍ څرګندونې په داسې حال کې رد کړي دي چې یو خوا تېره اونۍ کندوز کې د داعش لخوا پر کابل بانک برید شوی او بلخوا طالبانو ادعا کړې ده چې افغانستان کې د داعش ډله په بشپړ ډول له منځه وړې ده او هیڅ چاته له افغانستانه ګواښ پاتې نه دی. البته ادعا یې هم کړې ده تر اوسه چې د طالبانو په قلمرو کې څومره ترهګریزې پیښې شوې دي عاملان یې له پاکستانه ورته راوختي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي بیا افغانستان او پاکستان دواړو کې د داعش خراسان ډلې فعالیتونو او وړتیاو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلي. بلخوا د طالبانو له دې ټولو ډاډګیرنو او وضاحتونو سربېره هم روسي تاساس ژانس تاجکستان لپاره د خپل سفیر سایمن ګریګوریف له خولې ویلي مسکو او تاجکستان په دې پوهېږي چې د افغانستان شمال کې د دوی په ضد ترهګریز فعالیتونه په زیاتېدو دي او له همدې امله دواړه هېوادونه د خپل ثبات ساتلو لپاره ګډ پوهاوی او همغږي لري.
دا زه فکر کوم چې واقعي اندېښنه ده او موږ وینو چې نن ورځ په کابل کې په بل ورځ په کندوز کې داعش حملې وکړلې او انتحاری عملی وکړلی او دا خبره دا شوی چې د طالبانو هغه ادعا چې موږ داعش ختم کړی دی هغه بابې زادي تر ډیر حد پورې او واقعي نه دی بلکې د داعش تهدید زیاتیږي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې اقتصادي وضع خراب ده، یعنی اصلي موضوع دا ده چې ځوانان نه امید سوي دي، اقتصادي وضع خراب ده، لهذا د داعش لپاره یو ډېر ښه فرصت برابر شوی دی، فضا برابر شوی ده چې نوي غړي ونیسي او په مختلف ځایونو کې خپل عملیات وکړي. نو لهذا زه فکر کوم چې دا د امریکا روسیا او دا خلک د دې استخبارات په شای په ډیرو مواردو کې ترمش خبر اوسېږي او دا خبره اوس اظهار کړې ده چې تهدیدونه زیاتېږي.
اصلي انګیزه ورکوونکی، سوق ورکوونکی، سمت ورکوونکی، استقامت ورکوونکی د پاکستان دی، د داعش. فقط څو مده مخکې افراسیاب خاطر چې یو پیژندل شوی سیاستمدار دی د پښتونخوا، هغې په ډاګه کړه چې په پېښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاده توګه فعالیتونه کوي او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس نیول کېږي. نو دې ترتیب د دنیا مختلف هیوادونه دې ته متوجه دي چې افغانستان خو اوس قرباني د تروریزم دی، دې کې هیڅ شک نشته، خو اصلي زال او انګیزه ورکوونکی، سمت ورکوونکی د دې دغه بل ناورین چې داعش نومیږي دا پاکستان دی. تر هغې چې د منطقې هیوادونه او د فرا منطقې هیوادونه اصلي زال ته د داعش او د نورو تروریستي ډلو ټپلو چې منطقه کې په مختلفو ابعادو او اشکالو فعالیت کوي او هغه پاکستان دی، د دې په مقابل کې یو واحد دریز غوره نه کی چې په دې غونډه کې هم دغسې یو دریز رامنځته نه شو متاسفانه. نو دا ناورین به خپریږي هم په افغانستان کې او هم په منطقه کې او متاسفانه چې ډېر نوي ګواښونه به هم رامنځته کیږي.
او په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان د خپل مرستو د لړۍ درولو تر څنګ له درېمو هېوادونو نه د پی1 او پی2 په شمول په بشري ویزه د افغانانو د انتقال لړۍ هم درولي او پاکستان ورته ګواښیږي چې داسې افغانان به ژر وشړي، خو ورسره جخت په امریکا کې له افغانانو د ملاتړ غږونه هم زیات شوي دي. پاکستانی چارواکو څو ورځې وړاندې ګواښ وکړ چې 40,000 د لویدیځ په تمه پراته افغانان به له اسلام آباد نه وشړي چې ورسره جخت امریکا ته د افغانانو د انتقال سازمان افغان ایواک په شمول د کانګرس ځینو غړو مایکل مکال، سکاټ پیټرز او ټیم بورچت د افغان همکارانو د انتقال لړۍ په بیا پیلولو ټینګار کړی. په دې ترڅ کې د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنۍ او پخوانۍ پوځیانو یوې ډلې مشر شاون وانډیور د ټرمپ خارجه وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پیټ هیگزیټ ته استولي لیک کې خبرداري ورکړه که د ټرمپ له لوري د بهرنیو مرستو او کډوالو د ځنډولو له پالیسۍ څخه لسګونه زر افغانان چې ډیری یې د طالبانو د انتقام له ګواښ سره مخامخ دي مستثنا نه شي، نو دا به د امریکا ملي امنیت ته سخت زیان ورسوي.
میاش مخکې کوم فرامین د مهاجرت د پروسې په اړه باندې صادر شوي دي، هغه په خپل ځای باندې پاتې دي. د کورنی امنیت او بهرنی چارو وزارتونو ته دند سپارل شوی دی ترڅو د مهاجرت پروسه وارزول شي او په نوي ورځو کې ولسمشر ته راپور وړاندې شي. په دې اواخرو کې د ځینو سیاسیونو مخصوصا د کانګرس د ځینو غړو لخوانه ځینې هڅې پیل شوې دي چې د دوی غواړي چې د افغانانو سره تساهل وشي او هغه افغانان چې د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې په نظامي ملکي او پرمختیایي برخو کې کار کړی دی د هغوی شرایط او د هغوی حالت په نظر کې ونیول شي. امیدواری شته ده چې دا هڅې نتیجه ورکړي او د افغانانو په رابطه باندې یو څه سهولت رامنځته شي. اما بیا هم دا به هلته معلومیږي چې کله ولسمشر ته د نوي ورځ نه وروسته د مهاجرت په اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت او کورنی امنیت ادارې خپل راپور وړاندې کړي او ولسمشر په دې رابطه باندې به بیا معلوم شي چې نهایي تصامیم په څه ډول باندې نیسي. امیدواري شته ده چې د افغانانو سره څه سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنی حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي.
هغه ویلي دا کار به د ترهګریز جګړو کې هم د امریکا د ځواکونو لپاره د ځایي ملاتړ د کمیدو لامل شي او هغه افغان امریکایي سرتیري به له خطر سره مخامخ کړي چې د دوی مېرمنې ماشومان او والدین لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. بل خوا د کانګرس غړي مایکل مکال، ټیم بورجت او سکاټ پیټرز هم ویلي چې امریکا باید له افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی، ګنې د دوی په وینا راتلونکو شخړو کې به څوک پر امریکا باور ونه کړي. خو د ترامپ اداره چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو ترڅنګ د قانوني کډوالو په ټولو پروسو نیوکې لري، لا یې په دې اړه هیڅ غوښتنې او پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.
د ترامپ اداره تر ډېره حده پورې د مهاجرو مخالفه ده او دا بار بار ریزار کړی دی چې نو نه غواړي مهاجرین امریکې ته راسي او دا د امریکې لپاره یو تهدید ګڼي، نه یوازې دا چې امنیتي تهدید بلکې یو قومي تهدید هم ګڼي او دوی فکر کوي چې مهاجر راځي او د امریکایانو ځای نیسي. لهذا زه فکر کوم چې د مهاجرو د راتګ لپاره به په دې سلور کالو کې مشکلات لا ډیر سي. دا چې امریکانه غواړي د افغانستان سره نو کومک وکړي، زه فکر کوم په دې برخه کې به د امریکای د ریز لا سخت سي. زما عقیده دا ده چې نه به ترامپ هغه پیسې چې په خوا طالبانو ورتللې هغه ته به ادامه ورکړي. زه فکر کوم چې پیسې به هم قطع کړي، نه به طالبان په رسمیت وپیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان خلاص کړي. لهذا د افغانستان لپاره زه فکر کوم چې ډېرې سختې ورځې ګوري، ډېرې د انزوا اوږدې شپې ورځې ګوري. البته بایدن په وخت کې بایدن د طالبانو سره سخت مدارا وکړل، ډېر نرم رویش یې وکړ، مګر متاسفانه طالبانو د هغه ښه فرصت څخه استفاده ونه کړله بلکې لا افراطیت ته مخه کړله. اوس داسې حالت راغلی دی چې ترامپ زه فکر کوم چې نه طالبانو ته ضرورت لري او نه هم غواړي چې طالبانو سره نور کومک وکړي. دا نه یوازې دا چې نیوی ورځې خبره ده، بلکې د امریکایي اخبارونه وایي چې دغه شی به شپږو میاشتو ته وغځول سي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبانو دپاره سختې ورځې راتلونکې دي او باید د ځان مواظب واوسېږي.
بل خو افغانستان چې د سرطان د درملنې او حتی د تشخیص لپاره هیڅ نړیوال معیاري طبي مرکز یا روغتون نه لري، په اړه تازه د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې د غیواد کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب حالت کې دی. که څه هم طالبانو تېره اونۍ افغانستان کې د سرطان د نویو ثبت شویو ناروغانو شمیر په تېر یو کال کې 6000 تنه وښوده، خو ارقام بیا وایي هر کال افغانستان کې 9000 یا 10000 کسان نوي په سرطان اخته کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان لري پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یو خاموشه جګړه روانه ده او کابل کې سره له دې چې د درملنې هیڅ امکانات نشته، روغتونونه د اړتیاو په پوره کولو کې جدي ستونزو سره مخ دي او آن د سرطان ملي روغتون کې بیا د بسترې کېدو لپاره د منتظرو ناروغانو لیستونه هم ډک دي. طالبان که څه هم نږدې وختونو کې د سرطان د یو روغتون د جوړولو سینه ډبوي، خو د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2023 کال تر پایه پورې په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لک ته رسیده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال 10000 افغانان په سرطان اخته کیږي چې له دې شمیر نه 15000 همدې ناروغۍ له امله مري. افغانان وایي سرطان داسې ناروغي ده چې په دوی کې د هر چا په ځان کې تشخیص شي، خپلوان یې له اولې ورځې مړ بولي او له پاکستان پرته بل ځای ته په درملنې پسې د تلو اسره هم نه لري.
د نړیوال سرطان څیړنیز مرکز او د ورلد هیلت ارګنایزیشن د 2000 کال د ریپورت په معلوماتو له مخې په افغانستان کې تقریبا شل زره پیخې ثبت شوی دی چې په هغه کې 15,000 خلکو خپل ژوند لاسه ورکړی دی. په 2000 کال کې په افغانستان کې بیا تر ټولو زیات موندل شوي سرطانونه چې دي هغه کې په اول نمبر باندې د سینې سرطان دی چې تقریبا 3,103 پیښې ثبت شوي دي چې دا تقریبا 14.3% جوړوي. بیا ورپسې دوهم نمبر کې د اسټامک کینسر یا د معده سرطان چې دی هغه تقریبا 2,913 پیښې ثبت شوي دي چې تقریبا 0.8% جوړوي. ورپسې بیا د لنګ کینسر یا د سږو سرطان چې کوم دی په هغه کې تقریبا 1,400 پیښې چې دي هغه ثبت شوي دي چې تقریبا 0.6% جوړوي. بیا ورپسې نه وروسته د کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغه کې د رحم سرطان هغه تقریبا 2,00,000 پیښې ثبت شوي دي چې تقریبا 15.4% جوړوي. په آخر کې بیا چې دی کم کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغه کې د کولمو کینسر هغه تقریبا 1,04 پیښې ثبت شوي دي چې دا تقریبا 0.9% جوړوي. په ښځو کې د سینې سرطان تر ټولو عام دی چې د پیښو کچه یې په 1,00,000 ښځو کې تقریبا 1.5 دی او مېرمنې کچه یې 9 شته. همداسې په نارینهو کې د معدې سرطان تر ټولو زیات دی چې د پیښېدو کچه یې تقریبا 14 ده او مېرمنې کچه یې 15 ده. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې 6,000 پیښې ثبت شوي دي هغه په 2000 کال کې او 15,000 خلکو خپل ژوند لاسه ورکړی دی او دا تقریبا 15% جوړوي. د دې لوړې 15% اصلي لاملونه د ناروغۍ ناوخته تشخیص، د روغتیایي خدماتو محدود لاسرسی دی او د سرطان د مخنیوي او د درملنې په اړه د عامه پوهاوی کموالی دی.
او د روڼتیا د نړیوال سازمان په تازه کلنی راپور کې افغانستان د فساد پر وړاندې مبارزه کې ایله 19 نمرې اخیستې او له فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې 3 درجې نور هم شاته غورځېدلی دی. د راپور له مخې افغانستان په 2023 کال کې د فساد پر ضد د مبارزې له امله د 130 هیوادونو په ډله کې د نړۍ 115 هیواد راغلی. په داسې حال کې چې 2023 کې افغانستان د 0 نمرو په ګټلو 122 مقام او 2022 کال کې د 40 نمرو په ګټلو 125 مقام ته راپورته شو. سږ کال افغانستان سره ترکمنستان هم په 19 نمرو جوخت په 115 مقام راغلی، خو تاجکستان ترې یوه درجه مخکې، ایران په 115 مقام او پاکستان په 135 مقام پاک هیواد حساب شوی دی. خو سږ کال جنوبي سودان د 2 نمرو په ګټلو د نړۍ لومړنۍ درجه فاسد هیواد او ورپسې سومالیا، وینزویلا او سوریه په 2، 3 او 4 مقام یاد شوي. بلخوا ډنمارک، فنلند، سنگاپور او نیوزیلند د فساد ضد مبارزې د شاخصونو له مخې د زیاتو امتیازونو په لرلو سره د 130 هیوادونو او سیمو په منځ کې چې په دې راپور کې ارزول شوي تر ټولو لوړې نمرې لري او په ترتیب سره له لومړي څخه تر 4 مقام پورې راغلي. د شفافیت د نړیوال سازمان په ریپورت کې افغانستان په داسې حال کې 3 درجې راښکته شوی چې دا هیواد د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو په واکمنېدو سره له سخت بشري او اقتصادي بحران سره مخ شوی. د شفافیت نړیوال سازمان ویلي بې ثبات هیوادونه اکثرا استبدادي حکومتونه لري چې په لوړه کچه د اداري فساد سره مخ دي.
هغه کوم مالي شتمنۍ، عواید، خارجي کومکونه، پروژې چې په افغانستان کې پلي کیږي د هغې روڼتیا مکمله تر سوال لاندې راځي. د افغانستان خلک نشي کولای چې پوه شي چې مثلا که بینملی مرستی دی دا کمو پروژو تا تری دی دا دا چا جیبو تلی دلی دی. اوز دا سیگار اداری رسمن اعلان کرنه دی جان سبکو پروستی گزارش که پر رغم دا تو با ویلی دی چه یا وخنه برخه در طولو ها حکومه کنه چیز در پاس چلور میلیارده کیگی در متحده ایالاتو در 2023 کال در اگست میشته را پا دیخوا در طالبان را جبو تلیدی او در افغانستان خلکو تا در افغانستان در اقوانی در پاره مصرف شوی ندی. نو بدیه توگه کله چه پا یا و طوله نکیه قانون شتونو نلری مسئولیت او حسابدهی شتون اونا لري، نو خامخا به هغه مملکت هغه ټولنه په فساد کې غرق کیږي. او زه فکر کوم چې په مجرد دې چې لږ څرونتیا رامنځته شي، موږ به ووینو چې د فساد درجه د هغه څه شي څخه چې اوس ټاکل شوی دی، یعنی اوولسمه درجه، د هغې څخه به هم اوچت اوسیږي. ځکه چې په تړلې ټولنه کې، په توتالیتار ټولنه کې چې شفافیت نشته، هلته فساد همیشه پیداد کوي.
او افغان کرکټ ملي لوبډله چې لومړي ځل لپاره د نړۍ د اتلانو جام یا چمپیئنز ټرافی کې لوبیږي، لوبغاړي د دوبۍ له تمریناتي کمپ، نړیوالو سوداګریزو لیګونو او رخصتیو څخه لاهور ته رسیدلي او له رسمي سیالیو وړاندې له نیوزیلینډ او پاکستان شاهین لوبډلې سره تمریناتي سیالیو ته چمتووالی نیسي. افغان افسانوي لوبغاړی راشد خان چې د سویلي افریقا له لیګ ګټلو نه وروسته خپل سوداګریزې لوبډلې سره مخه کوله، ویلي هر چاته په چمپیئنز ټرافی کې ښه بخت غواړي خو د افغانستان په مقابل کې نه. پاکستانی مبصرینو لاوار د مخه ویلي خدای افغانستان د دوی په ګروپ کې نه دی، ګنی پاکستان ته به ډیره خطرناک و. د کرکټ نړیوالو مبصرینو بیا ویلي د افغانستان د سپین بالینګ لاین له عمله به سویلي افریقا، استرالیا او انګلینډ لوبډله د افغان لوبغاړو پر وړاندې پاکستانی پیچونو کې له سختو خنډونو سره مخ شي. هندي، پاکستانی، آسیایي او نړیوالو مبصرینو هم حتی ویلي چې د افغانستان پر وړاندې به له 2050 منډو نه دفاع سخته وي او کېدای شي دا لوبډله سیمی فاینل ته ولاړ شي. بلخوا د افغانستان په شمول سګ نه چمپیئنز ټرافی ته ګڼ لوبغاړي ژوبل دي او ګډون به ونه شي کړی. د افغانستان تازه د علامه محمد غزنفر، له پاکستان د سایم ایوب او له هند د جسپریت بومره نمونه یاد شوي چې د ژوبلېدا له امله به د غوسیالیو کې نه وي.
د چمپیئنز ټرافی اتلانو جام ارزښت د افغانستان لپاره لومړی دا دی چې په لومړي ځل د افغانستان لوبډله په دې جام کې ګډون کوي. دغه جام کې د ګډون شرایط دا وی چې هغه لوبډلې چې په رینکینګ کې یا په درجه بندۍ کې تر ټاکلي وخت پورې چې د کرکټ نړیوال شورا ورته ټاکلې وي تر اتم مقام پورې راشي، هغه ته لوبډلې به چمپیئنز ټرافی کوي. که ګوري سریلانکا او ویسټ انډیز او دغسې آیرلند هغه لوبډلې دي چې دغه سیالیو ته لار نه ده پیدا کړي، نو دا د افغان لوبډلې لپاره تر ټولو مهم خبر هم دا دی چې دغه اتلانو جام کې په لومړي ځل ګډون کوي. بل مهمه خبره دا ده چې دغه جام په آسیا کې ترسره کیږي. په پاکستان کې د افغانستان لوبغاړي څه ناڅه بلدتیا لري چې په لاهور او دغه راست په کراچۍ کې څنګه کرکټ وکړي. وجه دا ده چې کنډیشن او د لوبو شرایط او چاپیریال له افغانستان سره او په ځانګړې توګه له دوبۍ سره یو څه ورته والی لري، هغه د تودوخې لوړه درجه. نو دا ټولې مسلې په دې دلالت کوي چې افغان لوبډلې ته په دې کنډیشن کې لوبي اسانه وي.
چمپیئنز ټرافی کې څومره غټ ایونت نو دا عمره غټ تیارې ده دغه ایونت د پاره ونه شلو، خو دغه به ویل چې زمونږ لکان ټیلنټډ دي او زمونږ لکانو کې ټیلنټ شته دی، نو چې کله ټیلنټ درکې تبنستانه به پرفارمنس راځي. خو یو څه شي نه، د افغانستان اگینست خو په دغه چمپیئنز ټرافی کې د غزنفر انجری راغله، بل یو څه چې د افغانستان خلک ورته ډیر په سوچ کې دي هغه په پاکستان کې د غټ رنزونو کول دي، او سپیشل زمونږ میډل چې څنګه دی میډل آرډر هغه کې حشمت دی او رحمت دی، دغه لکان لکس لو دي. نو نور کومګه د ټیم هغه بیلنس وګورو، ټیم چې دی جوړ دی، خو خبره لګه ده چې په پاکستان کې زمونږ دومره ډیر میچونه نه دي شوي، خو دا به د افغانستان لپاره یو نوی ایکسپیرینس یا هوپفلی چې زمونږ دغه دواړه کوم چې د میډل آرډر پلیران دي د دې ځان یو سان اندازه تیز کړي، ځکه کچرته د دې تیز رنزونه کوي نو د افغانستان د ګټي چانس زیاتی. خو کچرته د دې څنګه هغه پخوانی بیډینګ چې دی څنګه په نور ځایونو کې کوي او هغه دلته په پاکستان کې هم کوي، نو بیا به د افغانستان چانس دومره نه، ځکه که تاسو وګورئ د افریقي او د نیوزیلینډ او همدغسې د پاکستان سیریزونه که تاسو ګورئ نو هر یو میچ چې دی 300 پلس رنزونه په هر یو میچ کې شوې دي.
او سملند او د ټولنیزو رسنیو بحثونه تیره اونۍ د طالبانو د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي ګاونډیانو ته ډیر جالب خبرداري او ګواښ وکړ چې پر رسنیو کې ترنه بحث جوړ شو. نوموړي په کابل کې د یو مارکیټ پرانیست غونډې ته وینا کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل حکومت یې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او له نورو هیوادونو هم دا غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي، خو بیا یې په وینا که چا پرې د ډبرې ګزار وکړ نو دا د طالبانو د حکومت شرعي او نړیوال حق دی چې که هغه وخت یې د لوټي وسه هم پرې وشوه په ګاونډیانو به یې د لوټي ګزار وکړي.
اگر کسی با سنگ بزند ما مجبور هستیم، اگر با سنگ زده نتانیم خواه مخواه ما هم یک قلوخ خو میاندازیم به طرف ها دیم.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې کوم ګاونډی هیواد د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. خو دغه جالب ګواښ د ټولنیزو رسنیو فعالان حق حیران کړل او دا د پاکستان او ایران پر وړاندې د طالبانو د بې وسۍ تر ټولو لوی مثال وباله. فعالان ویلي هغه طالبان چې دا کوي نړیوالې په موټر بمونو مات کړي دي، اوس پاکستان یا ایران غوندې هیوادونو ته چې د دوی لاس ور لاندې بند دی په لوټو د ویشتلو ګواښونه کوي. او د تیرې اونۍ د بحث وړ خبر دا و چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سږ کال په هیواد کې د پنبې په حاصلاتو کې د 10% زیاتوالي خبر ورکړی. ویلي دي چې سږ کال افغانستان کې 1,950,000 ټنه پنبه تولید شوې ده چې 80,000 ټنه یوازې د هلمند په ولایت کې وه. یا د اداره وایي سږ کال د افغانستان په 12 ولایتونو کې پر 115,000 هکټار ځمکه باندې د پنبې فصل کرل شو. او تیرې اونۍ د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ د زعفرانو په سر په ناندریو هم تیره شوه. داسې چې د ایران د زعفرانو د پراختیا صندوق غړي محمد رضا اردیخانی تور ولګو چې د ایراني زعفرانو یو عمده برخه په قاچاقي توګه د افغانستان خاورې ته داخليږي او افغانان بیا په خپل نوم باندې بهر ته صادري. اردیخانی ادعا کړې ده چې افغانستان هر کال تر 40 ټنو زعفران تولیدوي خو 90 ټنه زعفران بهرنیو هیوادونو ته صادري چې زیاته برخه پکې د ایراني زعفرانو ورګډي. خو دغه څرګندونو ته چې په ټولنیزو رسنیو هم خلک غوسه کړل، د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي د افغانستان زعفران په ټوله نړۍ کې لومړی درجه ارزښت لري او په لابراتوارونو له چک کېدو وروسته له افغانستانه صادرېږي. نو په وینا یې چې کله د افغاني زعفرانو کیفیت دومره عالي وي نو اړتیا نشته چې د بل هیواد زعفران په خپل نوم صادر کړو. په افغانستان کې د زعفرانو کښت لومړی هرات کې نږدې 2 لسیزې وړاندې پیل شوی او اوس په زیات شمېر ولایتونو کې کرل کېږي. د افغانستان زعفران د ذائقې له پلوه نړیوال شهرت لري او په 2023 کال کې په بلجیم کې د ذائقې نړیوالې ادارې لخوا د افغانستان زعفران په یوه نړیواله سیالۍ کې په پرله پسې ډول د 9 ځل لپاره د نړۍ د کیفیت لرونکو زعفرانو په توګه اعلان شول. دا ونې مې درته جالب خبردار وړې ده چې که څه هم افغانستان کې په ټلویزیوني سریالونو او د فلمونو په تولید د طالبانو لخوا کلک بندیزونه لګول شوي دي، خو په کوزه پښتونخوا کې څو افغان فلمي ستورو په نشت امکاناتو د افغانانو په اوسنیو سختو حالاتو ویډیوي سریال پیل کړی دی. دا سریال چې هر اونۍ یو قسط په یوټیوب خپرېږي، ډایرکټر، لیکوال او مرکزي کرکټر یې زیشان تلاش سره دی، خو ورسره په خوا کې افغان فلمي ستوري کرشمه جعفر هم مرکزي رول مخته وړي او د کوزه پښتونخوا لوبغاړي هم ورسره په کلوبي. سریال د دوی په وینا د افغانانو د ژوند انځورونه کوي چې له سقوط وروسته پاکستان ته کډه شوي او د ژوند له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي. د دې سریال تخنیکي ټیم وایي سریال په یو اتاق کې د افغانانو د سخت ژوند د شپو ورځو کیسه کوي او څو اونۍ د سریال د شوټینګ چارې هم له دې امله درېدلې وې چې په وروستیو کې پاکستاني پولیسو ځای پر ځای د افغانانو د نیولو او زندانونو ته د وړلو لړۍ پیل کړې وه. دا سریال تر اوسه ته برخې نشر شوی او پر یوټیوب یې دومره ډېر لیدونکي هم نشته، خو د افغاني هنرمندانو د خپل هنر د پالنې په زړه پورې تصویر وړاندې کوي.
په دغه سریال باندې موږ ډېر زیات زحمت ایستلی دی، ډېر زیات کوشش مو کړی دی چې د نورو سریالونو یا د خپل نورو کارونو څخه مختلف کار وکړو. په دغه سریال کې موږ سره ډېر پیاوړی ټیم دی چې په کرکټر کې را سره مرکزي لوبغاړی کرشمه جعفر چې د افغانستان ډېره ویاړلې او تکړه لوبغاړی ده. په خوا کې د کوزې پښتونخوا ماشاءالله ډېر بااستعداده تکړه لوبغاړی نوري خان هم ده او د پلا بلا کې نور ملګري دوستان هم شته دي. د کمرې شاته چې څومره زحمت زمونږه د کمرې د تخنیک یا د لایټنګ یا د ساوند ټیم وباسي هغه ماشاءالله ساره نشته دي. عرفان خان چې د سیریال ټول چارې په اوګو باندې اخیستې دي، ماشاءالله ډېر تکړه انسان او ډېر ښه دوست دی. د دې سره سره شهزاد دورانی چې ماشاءالله ډېر بهترین کار را سره کوي د کمرې په برخه کې، باسط احمد او ډېر داسې ملګري شته دی.
زه په سیټ باندې موجود یم، خندا ممنوع دا سیټ دی او دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا دغه په بیس باندې جوړ دی. نو امید لرم چې تاسو ډېر خوښیږي ولې چې موږ ډېر زیات محنت کړی دی.
بلخوا جالب خبردار چې په هند کې د هندوانو محاکم مذهبي میله چې د جنوري په 14 پیل شوې لا هم روانه ده او تر 26 فبروري پورې به په کې لږ تر لږه 400,000 زیارتوال ګډون وکړي. دا میله چې هر 12 کالو کې د شپږو اونیو یا 45 ورځو لپاره کېږي د اتر پردیش په الاباد ښار کې روانه ده او دا مذهبي میله د یونسکو په تاریخي کلتوري ارزښتونو کې هم خوندي شوې ده. هندوان باور لري چې دغه ورځو کې پر شیطانانو د غلبې وختونه وي. نو په دغه ورځو کې ځکه سلګو نظر وګړي د ګنګا، جمنا او سرسوتی سیندونو کې لامبل د ځان لپاره مقدس بولي او د هند صدراعظم هم دغه اوبو کې دا ور لامبلي. په دې میله 890 میلیونه ډالر لګښت راغلی، خو بیرته ترې اټکل دی چې د هند خزانو ته 28 میلیارد ډالر ګټه ولاړه شي. دې میلې ته 4000 هکټاره ساحه چمتو شوې ده او 1.5 میلیون خیمې پکې وهل شوې دي. او په همدې سره د نن مور اعظم رانغاړم، خو تاسې هر اونۍ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي راډیو پر پاڼو څپو خپل